دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشحال اوسی دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان وایي چې هغوی ته سپکاوی شوی دی او په همدې خاطر یې بېګا شپه بیړنۍ عاجله غونډه د شپې په 12 بجو جوړه کړې وه جرمني ترکیې ته د وسلو استول منع کړل او د امریکا د نیویارک په ښار کې ډزې شوې دي څلور تنه پکې وژل شوي
قدرمن اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلین وایي کارونه یې سم روان دي او لومړني نتایج به په ټاکلي وخت اعلان شي
بیشتر از 18000 فورم انتری شده و هم
افغان امنیتي ځواکونو د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ بیرته ونیوله
په عملیاتي ستیروزه ولسوالۍ د ورایم شاپ گرفتن
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه اشوق الله رحیمزوی او زشا فیصردار تاسو وایو
السلام علیکم اول د افغانستان ټولن خبرونه اوري د ولسی جرګې د وکیلانو سره د پولیسو د چالان په اړه د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت شورا د سلاکار د شپې 12 بجې د پارلمان بیړنۍ غونډې ته ورغوښتل د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د غونډې د پولیسو د ځانګړې قطعې لخوا د وکیلانو د زاورونې په غبرګون کې جوړه کړې ده د ولسی جرګې یو غړي ګل احمد کمین امریکا غږ ته وویل چې د کورنۍ چارو وزارت اړوند د پولیسو ځانګړې قطعې سرتیرو په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د ولسی جرګې د غړو د زاورونې لړۍ پیل کړې ده
افغان ځواکونو د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ پر مرکز برید کړی چې په نتیجه کې د دغې ولسوالۍ مرکز بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دشت ارچی ولسوالۍ یوه میاشت مخکې وسلوالو طالبانو له سختو جګړو وروسته نیولې وه د کندوز د امنیې قمندانۍ ویان انعام الله انعام الدین رحماني وایي چې د دشت ارچی پر ولسوالۍ باندې کماندو ځواکونو نیمه شپه برید کړی او تر 2 ساعته جګړې وروسته د دغې ولسوالۍ مرکز افغان ځواکونو نیولی دی
ای عملیاتی ستیروزه ولسوالی را دوباره امشب گرفتن از تلفاتی دو طرف برای متوالا آمار داده نشده نیروهای امنیتی
لاتیرو دری ورځو رئیسی په دشترچی ولسوالی عملیات پیل شوی و چې تیره شپه افغان قواو دغه ولسوالی بیرته نیولې ده د دواړو خواو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته افغان ځواکونه او وسلوالو طالبانو دواړو خواو ته تلفات اوښتي دي
هغه زیاتوي چې په جګړه کې وسلوالو مخالفینو ته هم تلفات اوښتي دي خو دوی یې ځکه کره معلومات نه لري چې ځانګړو کماندو ځواکونو د دوی سره خپل معلومات تر اوسه نه دي شریک کړي
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی سکرتر جنرال سید علی رضا اقازاده د 50 کلن لپاره د فوټبال اړوند فعالیتونه بند کړ فیفا ویلی دی خغلی اقازاده د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د جنسی زورونې د مخکنی قضیه په اړه معلومات لرل خو د مخنیوي په برخه کې اقدام نه دا کړی
نړیوال بانک په افغانستان کې د انرژي تولید له دوو پروژو سره د مرستې په توګه د 98.8 میلیونه امریکایي ډالر ورکول منظور کړل نړیوال بانک وایي د دې پروژو څخه هدف د داخلي منابعو له لارې د انرژي د تولید د کچې لوړول او د انرژي پر سکتور د خصوصي پانګونې هڅول دي د راپورټ له مخې دغه مرسته د شبرغان د ګازو د انرژي د تولیدولو پروژې د پانګونې او د مزار شریف له ګازو د انرژي د تولید پر پروژې باندې لګول کیږي په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس ویلی افغانستان برښنا ته بیا کچه زیاته اړتیا لري او د مالی مرستو د نوې ټولګه به د وادي او پرختیا په لار کې یو ستر ګام وي
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوري د هم نړیوال خبرونه د نیویارک پولیس وایي لږ تر لږه څلور تنه په ډزو کې وژل شوي دي دغه پیښه د نیویارک د بروکلین په سیمه کې په یو کلب کې شوې ده او درې تنه پکې ټپیان شوي هم دي تر اوسه د دغه ډلو علت چې نن د شنبې په ورځ په محلي وخت د سهار په شاوخوا 2 بجو شوی دی نه ده څرګند تر اوسه هیڅ کوم شخص هم په دې اړوند نه دی نیول شوی د نیویارک ښار د پولیسو په وینا د هغو درې تنو وضعیت هم چې په دې پیښه کې ټپیان شوي دي ښه نه دی
د ترکیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې له کوردي جنګیالیو څخه د راسولین ښار مرکز نیولی دی د بل خوا د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د مختلفو انتقادونو سره سره په سوریه کې لخپلو عملیاتو نه پشا کیږي. اما د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ خبرداری ورکوي که ترکیه کوم غلط کار وکړي نو داسې بندیزونه به پر ولګوي چې تر اوسه ډیرو لږو هیوادونو لیدلی وي.
بل پلو جرمني په سوریه د ترکیې د بریدونو په غبرګون کې د وسلو استولو بندیز لګولی دی. جرمني مطبوعاتو د هغه هیواد بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس له خولې لیکلی دی چې په ترکیه باندې د وسلو د خرڅلاو تړون به اوږد نه شي. ښاغلي ماس ویلي دي د سوریې په شمال ختیځ باندې د ترکیې د بریدونو په غبرګون کې فدرالي دولت به د هغو پوځي تجهیزاتو د انتقال لپاره نوې اجازه لیک صادر نه کړي چې کېدای شي د ترکیې لوري په سوریه وکارول شي. ترکیه ته د جرمني د وسلو صادرات په 2013 کال کې شاوخوا 288 میلیونه ډالر و.
د بل خوا د عرب لیگ هیوادونو د سازمان مشر د ترکیې څخه غوښتي چې په سوریه کې دي تاروزي عملیات بند کړي او خپل عسکر دي وباسي. د دې سازمان مشر ویلي چې د سوریې په شمال کې د ترکیې د عملیاتو له وجې ګڼ شمېر خلک بې ځایه سوي او هغه کامیابۍ به د لاسه ووځي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په خلاف په جګړو کې کردي ملیشو ترلاسه کړي دي. خو ترکیه بیا وایي د عملیاتو هدف یې د کردي ځواکونو ځپل دي.
د بشری حقوقو د څار ډله چې په سوریه کې د جګړې په حق له معلومات راټولوي وایي د چهارشنبه د ورځې را پدې خوا چې ترکیه د سوریه په شمال کې تاروزي عملیات پیل کړي دي تر اوسه په کې څلور بیا کوردی ملیشي او نه څلوېخت هغه سوریایي جنگیالي وژل شوی دي چې ترکیه ورسره ولاړه ده. راپورونه همدارنګه وایي تر اوسه 21 عام کسان په جګړه کې وژل شوی دي. په عملیاتو کې د څلور د ترکیه عسكر هم وژل شوی. د ترکیه دفاع وزارت همدارنګه په ویلامي کې ویلي دي چې 415 کوردی ملیشي نیولې دي خو د خبر په خپلواک توګه کوم سرچینه نه دی تایید کړی.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د چین د جمهور رئیس ته ویلي چې تیر کال د دواړو هیوادونو اړیکې ثبات موندلې او دا باید د اختلافاتو او د شخړو په مخنیوي کې مرسته وکړي. مودی او شی د مهابالی فورم په ساحلي ښار کې مجلس کړی خو د کشمیر په لانجې منې مسلې خبرې نه دي کړي. مودی ویلي چې دواړه هیوادونه باید د یو بل حساسیتونه درک کړي. پاکستاني چارواکي وایي چې چین د کشمیر په مسله کې د پاکستان پلوي کوي.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د دوشنبه پر ورځ د موبایل ټلیفونونو فعالیت بیرته فعالیږي. هندي چارواکو دوه میاشتې وړاندې وروسته تر هغه چې د جامو او کشمیر ایالت د نیمه خود مختاري حیثیت لغوه کړ هلته یې د تقریبا 4 میلیونه په شاوخوا کې د موبایل ټلیفونونو فعالیت هم بند کړ. د حکومت یا ویان روهیت کنسال ای پی خبری اجنس ویلی دی چې د انټرنیټ خدمتونه به لا هم بند وي ځکه چارواکي ویره لري یاغیان او بلتون غوښتن کې ډلې به د انټرنیټ د لارې خلک په سیمه کې د هند په خلاف مظاهرو ته وهڅوي.
د جاپان په پایتخت ټوکیو کې د سیلابونو د راتګ څخه وروسته میلیونونو کسانو ته ویل شوی چې باید خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. کوم سیلابونه چې د موسمي بارانونو او د اورېدو څخه وروسته راوتلي تر اوسه یې یو کس وژلی او د شپېتو څخه ډېر یې ژوبل کړي دي. حکومت خبرداری ورکړی چې دومره قوي او خطرناک سیلابونه په تیرو 50 کلونو کې په دې هیواد کې نه دي راغلي. په طوفان کې چې باران او سخت باد پکې یو ځای و په تیرو 24 ساعتونو کې 10 انچه باران اورېدلی. د ټوکیو په هوایي ډګر کې الوتکو پروازونه فسخه کړي او د اورګاډو تګ راتګ هم بندي.
او وروسته خبر ده چې چارواکو د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس ښار په شمال کې ور څه باندې 28 کیلومتره مربع ځمکه سوځولې ده. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. قدر مون اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د حالات په اړه کې رپورټونه لرو. لومړی برا سودی رپورت چې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایج اعلان ته یوازې یو اونۍ پاته ده. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په دوو وختونو کې د رایو په شمیرولو کې کار روان دی او په زورګونو فورمونه او د رایو ورکوونکو مشخصات یې ثبت کړي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريال حکمت سروش پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون باید یو اونۍ وروسته د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دغه کمیسون وایي چې د رای پر شمیرنه په دوو وختونو کې کار روان دی تر څو ټاکلي وخت ته رای شمیرنه پای ته ورسوي.
بیشتر از 18,000 فرم انتری شده و همچنان در مرکز سرور ما بیشتر از 500,000 یعنی مشخصات افرادی که با ایمیتری شده اونا این سال شدن و همچنان بالاتر از 22500 فروم دیتاش یعنی وارد سرور مرکزی شدن.
خدا عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم تور لګوي چې په رای شمیرنه کې هغه رای هم شمیرل سوي چې بایومټریک سوي نه دي.
این روند ادامه دارد. در آغاز ما نمیدانستیم ولی دیروز متوجه شدیم که به شدت روند داخل کردن آرای غیر بایومتریک شده و آرای تقلبی و آرای سیا در سیستم ادامه داره.
په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې دوی د شکایتونو زیاته برخه څیړلې.
ظرف مدت همون 15 روزی که در طرز العمل ها آمده مطابق قانون، کمیسیون های ولایتی به کار خودشان رسیدگی خواهند کرد. باز مراحل بعدیش که شامل استیناف خواهی و فیصله نهایی در کمیسیون مرکزی شکایات هست، او باز مرحله بعدی میشه.
د حقوقی چارو پوهان وایي د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو دواړه کمیسیونونو لپاره دا مهمه ده چې له مهالویش سره سم خپلې چارې پر مخ بوځي.
په ابتدایي پایله کې هم هغه شکایتونه چې لازمه دي هغه باید وڅېړل شي، نتیجه ورکړل شي. خو شکایت له ابتدایي او د نهایي پایلو تر منځ عمده توپیر همدا ده چې که څوک هر رقم شکایتونه لري، د مرکز په سطحه یا د ولایتونو په سطحه باندې هغه شکایتونو ته رسیدګي وشي او بیا له هغې نه وروسته پایلې اعلان شي نهایي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د کابل دفتر وایي چې د ټاکنو کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژي رئیس باید د ټاکنو په ورځ د لیستونو او بایومټریک دسکاو کې د ستونزو له امله لوی څارنوالۍ ته ځواب وایي، خو د ټاکنو کمیسیون دا یو غیر مسؤلانه کار بولي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
تیره شپه افغان ځواکونو د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ بیرته ونیوله. دغه ولسوالۍ یوه میاشت مخکې وسلوالو طالبانو نیولې وه او د دولتي ادارو ودانۍ یې ټولې نړولې وې. خبریال ګلرحیم نیازمن په دې باره کې له کندوزه رپورټ لري.
تیره شپه افغان ځواکونو د کندوز دشت ارچی ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ چې په نتیجه کې د دغې ولسوالۍ مرکز بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورغی. د شتیرچی ولسوالۍ یوه میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو له سختو جګړو وروسته نیولې وه. د قندوز د امنیې قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني وایي چې د شتیرچی پر ولسوالۍ باندې کمانډو ځواکونو نیمه شپه برید کړی او تر 3 ساعته جګړې وروسته د دغې ولسوالۍ مرکز افغان ځواکونو نیولې دی. هغه زیاتوي چې په جګړه کې وسلوالو مخالفینو ته هم تلفات اوښتي دي، خو دوی یې ځکه کره معلومات نه لري چې ځانګړو کمانډو ځواکونو دوی سره خپل معلومات تر اوسه نه دي شریک کړي.
عملیاتي تیروزه ولسوالۍ دوباره امشب گرفتن. از تلفاتی دو طرف برای متقابل آمردگان شده نیروهای امنیتی.
له تیرو درې ورځو راهیسې په دشتیارچی ولسوالۍ عملیات پیل شوي وو چې تیره شپه افغان قواوو دغه ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د دواړو خواوو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته. افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو دواړو خواوو ته تلفات اوښتي دي. رحماني زیاتوي چې پر دشتیارچی ولسوالۍ له عملیاتو پرته ځانګړو ځواکونو په چاردرې ولسوالۍ کې هم عملیات کړي چې درې تنه وسلوال پکې وژل شوي او یوه اندازه درنې وسلې او مهمات یې له منځه وړل شوي دي.
په عمر تلفاتشان 3 نفر کشته داره، 2 نفر زخمي و 4 نفر هم اسیر.
د وسلوالو درې تنه په عملیاتو کې وژل شوي دي، 2 تنه یې ټپیان دي او 4 نور یې ځانګړو ځواکونو نیولي دي. په دغو عملیاتو کې د وسلو یو ډیپو هم تخریب شوی دی. د قندوز یو تن مدني فعال عنایت الله خلیق وایي چې په دغه ولایت کې ناامني له تیرو 3 کالو را په دې خوا جریان لري. هغه زیاتوي چې څه موده وړاندې قندوز کې ترور زیاتو چې دا ټول د خلکو د اندېښنې سبب کیږي، خو اوس هم د قندوز شاوخوا وسلوال طالبان موجود دي.
نبود امنیت و مسئولیت در ولایت قندوز متاسفانه از چندین سال بعید و به اشکال مختلف جریان داره. گاه ما شما بینید
په قندوز کې ناامنی شته دی او خلک مسئول نه دي. کله خار سقوط کوي او کله طالبان د خار دروازو ته رسیږي. امنیتي ځواکونو د دغه خار شاوخوا سیمې هم نه دي امن کړي. د قندوز د خار هغه اوسیدونکو چې د خار یوې ځانګړې دایرې د باندې اوسیږي او په دولتي ادارو کې کار کوي د شپې له خوا کورونو ته نشتلی. د دوی له ډلې یو شمېر وایي چې مجبور دي له قندوزه ووځي او دندې پرېږدي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان لوی څارندوالی وایي چې په فوټبال فدراسیون کې د ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونې د ادعاو د قضیې په اړه یې تحقیقات بشپړه کړې او دوسیه یې سترې محکمې ته سپارلې ده. په ورته وخت کې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د دې قضیې په تړاو د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر یو بل پخواني چارواکي هم بندیز لګولی دی. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې د فوټبال فدراسیون پر یو شمیر پخوانیو چارواکو د خزینه لوبغاړو د جنسي تیری د ادعاو په اړه تحقیقات بشپړ شوی او دوسیه یې د محاکمو د فیصلې لپاره سترې محکمې ته استولې ده. د لوی سرنوالی ویاند جمشید رسولي امریکا غږ ته وویل چې د دې قضیې د څیړلو ځانګړې کمیټې د تحقیقاتو په اساس په قضیه کې ښکیل کسان تورن پیژندل شوي دي. تحقیقات یې د سرنوالۍ لخوا بشپړ شوي او څه موده مخکې د قانوني او شرعي فیصلې لپاره محکمې ته استول شوې ده. له دغو کسانو څخه د ځینو دوسیې چې په جنسي تیری تورن شوي دي اړوندې محکمې ته چې له ښځو سره د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې محکمه ده استول شوي دي. په همدې حال کې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د شنبې په ورځ د دې قضیې په تړاو د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر پخواني سکرټر جنرال سید علي رضا اقازاده هم د 15 کلونو لپاره د فوټبال اړوند فعالیتونو بندیز لګولی دی. فیفا ویلی پر سید علي رضا اقازاده باندې دا بندیز ځکه لګولی چې نوموړي د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې د قضیې په اړه معلومات درلودل خو د مخنیوي په برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. ښاغلي رسولي وویل د سید علي رضا اقازاده دوسیه له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړې محکمې ته سپارل شوې ده. د دې لپاره چې د هغه په اړه د دندې له صلاحیتونو څخه د ناوړې ګټې اخیستلو مسله مطرح وه، دوسیه یې د فیصلې لپاره له اداري فساد سره د مبارزې محکمې ته استول شوې ده او تر اوسه بیرته له محکمې څخه سرنوالۍ ته نه ده رالیږل شوې. د افغانستان سترې محکمې امریکا غږ ته تایید کړه چې دا قضیه ورته رسیدلې ده خو په اړه یې د جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه وکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم او د فدراسیون پخوانی سکرټر جنرال سید علي رضا اقازاده سربیره د فدراسیون د ولایتي اړیکو مسؤل عبدالصبور ولیزاده، د دروازې ساتونکو د څانګې مسؤل نادر عالمی او د دغه فدراسیون یو بل چارواکی هم په دې قضیه کې شامل دي. د افغانستان لوی سرنوالۍ وار له مخه د کرام الدین کریم د نیولو امر کړی خو تر اوسه نیول شوی نه دی. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي چې د لوی سرنوالۍ د حکم عملي کول د کورنیو چارو وزارت دنده ده. د دغه ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبا امریکا غږ ته وویل
په دې کې د حکومت اراده ضعیفه ده، په دې کې پخپله د کورنیو چارو وزارت باید جواب ورکړي، ځکه دوی کشفي نهادونه دي او د گرفتاری صلاحیت یوازې پولیس لري چې یو څوک گرفتاره کړي. دی که عدالت نه ده پلی شوی، یعنی اراده شتون نه لري، په دې معنی چې حکومت په داسې مسایلو کې اراده نه لري.
شاوخوا یو کال مخکې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې یو شمیر پخوانیو غړو پر ښاغلي کریم د 2013 او 2018 کلونو ترمنځ د جنسي بدرفتاریو ادعاوې وکړې چې وروسته یې د سپیناوي لپاره فیفا او د افغانستان لوی سرنوالۍ څېړنې پیل کړې. خو د فوټبال فدراسیون پخواني رئیس کرام الدین کریم تل دا ادعاوې رد کړې او هغه د ځان په خلاف یو دسیسه بلل ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، د ترکیه د دفاع وزارت وایي په سوریه کې له کوردي جنګیالیو څخه د راس العین ښار مرکز نیولی دی. د بلې خوا د ترکیه جمهور رئیس وایي د مختلفو انتقاداتو سره سره په سوریه کې له خپلو عملیاتو نه په شا کیږي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
ترکیه نن شنبه اعلان وکړ چې د سوریې په شمال ختیځ کې د راس العین ښار مرکز نیولی دی. دا د سوریې په خاوره کې د کوردي جنګیالیو په وړاندې د ترکیې د پیل شویو عملیاتو مهمه لاسته راوړنه ده.
ملګرو، الله لوی دی، موږ د راس العین لومړۍ سیم آزاده کړه. الله لوی دی، د ځانګړو ځواکونو دویم قلو اردو دویمه لیوا.
که څه هم په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله د دې پخلی کوي چې ترکی ځواکونه ښار ته ننوتلي، اما زیاتوي چې جګړه لا هم روانه ده. بلخوا د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي هیواد به د سوریې کوردي ځواکونو په وړاندې له خپلو عملیاتو په شان نه شي.
سوریه رژیمینین دهی قبول اتمدی
موږ به د دموکراتیک ټولنې د ګوند او د خلکو د ساتنې د واحدونو په وړاندې چې آن د سوریې رژیم هم نه مني له خپلو اخیستل شوي ګامونو څخه په شانو شو. دا چې هر څوک څه وایي خو موږ به خپل کارونه نه درو. تهدیدات لخی او کین اړخه راځي چې دا ودرو. ما ولسمشر ترامپ او نور ته هم ویل که تاسو غواړی دا ودروي نو وی دروي، خو تاسو دا کارونه کړ او اوس به موږ خپل اقدام وکړو.
د ترکی رسمي خبری آژانس ویلي د دوی په ملاتړ د سوریه مخالف ځواکونو د شنبه په ورځ د سوریه په شمال ختیځ کې یو ستراتیژیک لار هم نیولې ده. د انقره په ملاتړ د آزاد سوریه پوځیان د کوردی ځواکونو په وړاندې د ترکیې له عملیاتو سره په یوځای کېدو د جمعې په ورځ په راس العین ښار کې د سوریه د دیموکراتیک ځواکونو په وړاندې خپل بریدونه پیل کړل. کوردی ځواکونو د امریکا په ملاتړ د سوریه په شمال ختیځ کې ګڼ شمېر سیمې له داعش یا اسلامي دولت له ډلې ونیولې، خو انقره دوی په ترکیه کې د کوردانو له ترهګرۍ سره د تړاو له امله ترهګر بولي. ښاغلی ترامپ وویل امریکا له ترکیې سره ډېر ښه روابط لري، خو خبرداری ورکړ که هغه هیواد کوم خلاف کار وکړي نو سخت بندیزونه به پرې ولګوي.
ترکانو او کردانو له سلګونو کلونو راهیسې جګړه کوي. موږ له هغه ځایه وتلي وو، خو له کومه وخته چې زه ولسمشر شوی یم د ټریلیونونو ډالرو په درلودو سره چې ما ډېره ونډه پکې درلوده زموږ مالي توان ډېر لوړ شوی دی. خو که ترکیه داسې څه وکړي چې باید نه وی کړی موږ به داسې بندیزونه ولګوو چې ډېرو لوږو هیوادونو تر اوسه لیدلي دي.
د ترکیې عملیات د نړیوالو لخوا غندل شوي او بشري مشکلاتو په اړه یې اندېښنې څرګندې شوي. د سوریې د کردانو اداره وایي چې کابو 200,000 کسان د دغو عملیاتو له امله بې ځایه شوي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د باغداري او مالداري ملي پروژې مسؤلینو ویلي چې په جنوب ختیځو ولایتونو کې د باغونو د ودې او پراختیا په خاطر ګڼ شمېر زراعتي پروژې پیلوي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د سویل ختیځ زون لپاره د دغې پروژې مسؤل احمد فرید رایت وایي چې د پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر په ګډون په 11 ولایتونو کې د باغداري ودې او پراختیا ته 15 میلیونه ډالر ځانګړي شوي. آغا پا گردیس که ری دغی پروژی دی پرانیستی پر محال و ویلچل کروانگر و سر دی همغنگای پترس که دی هاگوی دی وران دی زون و استونز و غختن و پر اساس دی بنوالای پا برخه که ورطا مختلفی پروژی پیلوی. دی احمد فرید رایت پا وینا دا دی بنوالای دی زنزیروی ارزخ دی وادی سکتوری پروژی پا نومیه دیگه و 15 کالا دوام کوی. آغا زیاد تکلا چه لگختی دی آسیا پر اختیی بانک للوری ورکول کیگی.
هیلم داده چې د دې پروژې په وسیله وکړی سو د خپل باغداري محصولاتو ته خدمت کو، چیرته چې کمی غزيات کو، چیرته چې بې کیفیت با کیفیت کو، چیرته چې د زیرمو او د ذخیرو شتون وجود ونه لري، پاسری او په ټکنالوژي باندې سمبال شنې خونی ورته جوړې کو، زیرمتونونه ورته جوړ کو، سړې خونی ورته جوړې کو، او په نهایت کې وکړی سي دغه پروژه د باغدارانو له طریق نه او د زراعتي متشبسینو له طریق نه د هیواد په څوکالۍ، په امن او په ثبات کې او همدارنګه د بڼوالو په توانمندي کې او د اقتصاد په پیاوړتیا کې کومک کوي.
د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې مسؤلین داسې مهال د زراعت د دغې برخې د ودې او پراختیا خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر کورنیو کرنیزو محصولاتو تاکیه ډېره شوې. د پکتیا ولی شمیم خان کټوازی د یادې پروژې د پرانیستې پر مهال وویل چې دا به د کرنیزو محصولاتو د باکیفیته کیدو، زیاتېدو او بیا په مناسب نرخ د خرڅلاو په برخو کې ډېره مرسته وکړي.
د باغ په جوړولو کې یا د نورو تخمونو د نورو محصولاتو په تخمونو کې د هغوی په پیکینګ کې د هغوی په سړې خونې ورته جوړول د هغوی دپاره ګرینهاوزونه جوړول او بالاخره د هغوی دپاره متشبس قوي کول یا تجار قوي کول او له هغه سره مرسته کول تر څو د دوی محصولات په هغه عصري شکل باندې پیکي او خارج ته یې ولیږي او یا دلته ورته فابریکې جوړې کړي.
په تازه میوو کې مڼې، زردالو، انګور او الوچې او په سبزیجاتو کې بامیا، رومی او تور بانجان، بادرنګ، کچالو، پیاز او یو شمیر حبوبات د سویل ختیځو ولایتونو د باغدارۍ مهم کرنیز محصولات بلل کیږي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امیر مومن خروټ وایي چې په پکتیا کې ترلاسه کیدونکو کرنیزو محصولاتو هم د دغه ولایت د اوسیدونکو اړتیا پوره کړې او هم یې بهر ته صادروي.
باغداری په دغه نږدې څو کلو کې ډیره زیاته وده کړې ده. من جمله تقریبا شپږ زره جریبه باغونه مونږ د زراعت د محصولاتو په همکاري دلته غرض کړي دي، احداث کړي دي، او په دې کې متراکم باغونه هم شته دي. حاصلاتو کې هم سږکال تقریبا 50% زیاتوالی راغلی ده.
د باغدارۍ د یادې پروژې مسؤلین وایي چې د ښه تطبیق لپاره یې په اړوندو ولایتونو کې ښځینه او نارینه کروندګرو ته د لومړنیو زده کړو او د غرض د هغوی د ستونزو او وړاندیزونو د اورېدو په خاطر ورکشاپونه هم جوړوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
در نوریدونکو ډاکټران وایي هغه ماشومان چې شدید تبه کوي او له هغې وروسته یې د لاسونو او پښو حرکات له نورمال حالت څخه تغیر کوي، کورنۍ یې باید ژر تر ژره ډاکټر ته ورسوي. په دې باره کې خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
د قندوز د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر غلام جیلانی عطایي وایي که د کورنۍ مشران په دې پوه شول چې د ماشوم د لاس یا پښې حرکات له تبې وروسته کمزوري شوي او یا یې په حرکت کې تغیر راغلی وي، نو لازمه ده چې زر تر زرې د پولیو نږدې مرکز ته ورسوي. ډاکټر جیلانی زیاتوي چې په لومړي سر کې مور او پلار په دې نه پوهیږي چې اولاد یې پولیو شوی، خو که مور او پلار د خپل اولاد د بدن د اعضا و حرکت ته متوجه کیږي او د بدن د غړي حرکت یې تغیر کړی وي، نو باید ډاکټر ته وروستل شي.
کله چې یو ماشوم خدای نخواسته په دې مرض باندې گرفتاره کیږي، نخې نښانې اول دا دي چې ضعیفي ورته پیدا کیږي په لاس یا په پښه کې. مخکې د دې ناراض ولایم چې ماشوم ته پیدا کیږي هغه تبه ده، ریزش هم ورسره بعضې اوقاتو کې وي چې یعنی په دې باندې خپله والدین هم نه پوهیږي چې آیا زما ماشوم په دې ناروغۍ باندې اخته دی. یعنی کله چې مراجعه کوي دغه والدین چې زما ماشوم لاس یا پښه کار نه کوي، هغه دم اراز ولایم د پولیو همدغه ضعیفی د عضویت د بدن ده.
ډاکټران وایي په تیرو و کالو کې په دغه ولایت کې د پولیو یو پیخه ثبت شوی او د پولیو د کنټرول یوازینی لامل هم په سیمه کې د ګوزند د مخنیوي د څاڅکو د کمپاینونو ښه تطبیق دی. د قندوز یو بل ډاکټر حکمت علي محبي وایي چې پولیو داسې یو مرض دی چې د فلج کېدو تر څنګ ماشومان د مرګ له ګواښ سره هم مخ کولی شي. دغه مرض باندې چې کوم ماشوم معلولیږي هغه بیا نه جوړیږي. نوموړی زیاتوي چې دغه واکسین په هر حالت کې باید ماشومانو ته ورکړل شي. که ماشوم ناروغ هم وي باید ورته تطبیق شي، ځکه چې تر اوسه پورې د پولیو له واکسین څخه هیچ چاته زیان نه دی اوښتی.
خود پولیو یک مرضی است، کشنده است و غیر قابل علاج است که پولیو رو نمیشه آدم وقتی که یک طفل مصاب شد.
پولیو یه وجون که او ده علاج قابل مرض نده. هغه ماشوم چه پا گزن اختشی دوباره نروغیگی، مگر غور الار یه داده چه ماشومانو تا ده پولیو سازکی ورکلل شی. ده واکسین هیچ دول ضرر نلری او هغه ماشومان چه لپینزه کالو کم عمر لری باید ده سازکی ورکلل شی. که ماشومان تبه هم لري کورنۍ دی د دغه واکسین له تطبیق څخه مخنیوي نه کوي. هغه زیاتوي خلکو ته پیغام داده چې باید خپل اولادونه مخکې له دې چې ګوزند شي وقایه کړي. د قندوز د انګورباغ یو تن اوسیدونکی علی خان وایي د دوی کله چې له خار څخه لري هم دی واکسیناتوران ورغلی او د دوی ماشومان یې واکسین کړي دي.
نه نه زمونږ کلی کې بالکل چې کوم ماشومان دي هلته چې ودانۍ کړي نو راولي، هغه د کلینک دی راولي، هلته وده کوي، کور په کور باندې ګرځي. مخکې نه کوله څه مشکلات وه، ورته هر څه چې خو نه راتله به اوس راځي.
ډاکټران وایي چې مور او پلار باید د خپل اولاد د سالم راتلونکي په خاطر هغوی ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي او دې ته یې پرې نږدې چې ماشومان یې پولیو یا ګوزند شي. گل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
گرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ستاسو قمر ګله یم.
د امریکا جغه آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري. د امریکا جغه آشنا رادیو خبرونه دوام لري.